لوستونکو کچیر تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ. دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستل دي چې په نوبت سره زه تاسو ته ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپل د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلند په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپل پاییجان دی چې پاییجان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو، به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړئ. پنځم، د متدلې او بارانی سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شوا خوړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل لیسه کون کو زه برښنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرا کلاس مېما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن دویم دوست قدر من زه کون کو زه مرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزه اړوند د شي پچیرو لستونه کی مرتا سو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیه او سندونه په حق لول وستله. نن ورځ موږ تاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنګو حوزه په اړوند نه یا سین د زمبې سین د سنگا سین او هم چینان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او کولای زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او کولای زده کوونکو، د لوست په پای په شیبو کې لومړی مشه تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیلسند څخه د افریقا په لوی وچې کې دویم لوی حوزه چې ده هغه په خپل د کانګو حوزه ده. د افریقا لوی حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لوی وچې دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 متره ته رسیږي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دی په دې لوی وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې ارتوی په کرنه او کرنی او کروندې د لارې څخه لاس تر راوړي او خپل ژوند ته په همدغه څنګه د سره پرمختګ وکړي دي. د دې کانګو سینچری درنو زده کوونکو، د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سیند چې دی 3300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خوا ته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري لري کوم چې د افریقا د لوی وچې یو اشاری اته برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په ځړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادېږي چې د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسېږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی کوم چې د افریقا په لویو وچو کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لویو وچو یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د زیمبیا سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونې او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بېرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې ضروري یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم ضروري یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي چې له مهمو اقتصاد لرونکو ضروریو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویه وچه کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا سیند د افریقا په لویه وچه کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بېرته تویږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دی کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زیمبیا سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکې زیات کېږي چې خلک خپل ورځني اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنی او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتلو سبب شوی دی چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپان دی، سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې تر یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کونکو داو چې موږ تاسو د سنگال سین په حق ولوستله، هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویې وچه یو له مهمو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي چې موږ تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه واوسېږي او منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي. چې د افریقا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه پخپله د ویکټوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بېلوونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د هم چنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیز اړتیاوې پوره کوي چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بړاس باندې بدل شي مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبو خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنې هغه کرونده یا هم کرنیزې ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله چې د ویکټوریا جهیل دی چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ بېلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکټوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري. چې نن ورځې موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونکو له امله څخه زیات شمېر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویې وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو زده کوونکو، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو ولوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ را تګ لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه او بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یوې پېژندل شوې سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کېږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو، بحیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په ساحل کې استوګن لري. هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته وړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، یو په خپله مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیتراني سمندرګي د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیتراني سمندرګي موجود دي چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کېږي چې پراخوالی یې 2,9,6,5 کیلومتره مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,330 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس، یعنی اتلانتیک، د سمندرګي سره نښتی دی. او لوی سوداګریزي لارې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدرنۍ سمندرګي په شاوخوا کې مدرنۍ اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دي، احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لوی وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدرنۍ سمندرګي سویل سره نښتې دي، او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتې دي چې د دې اوږدوالي 3,83,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنان د مدیترانۍ سمندرګي په هکله ولوستل. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو، کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې درېږم، د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات په کابل کې قدر منو کول دي سکون کو زه برښنا هم خاري او زره به هم تاسو ټول تشرا خلاص ما ما در سم ټولګي جغرافي مزمن پینځم لوستا هله د چي تاسو ټول قدر منو کول دي سکون کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چي مې وبم پتنوي درنو سکون کو تاسو زما لوستا سودنن رزي لوست پینځم لوست نه هله د چي تیر رزي لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه ومتري ذکر وو سړي خو دنن رزي د لوست په پېټ په شبو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل زنه سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ وګړو د کون کو د پراته وچو د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنځ د کون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ولادیز د کون کو البته د یادونه وردی وی زموږ استاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي میسپینه پیل کیږي، بیا تر د پینځو سم میسپی پرې خوشاو ولادیز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. د چې زموږ استاسو د نن ورځې د لوست لمرنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله موږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د زمکی هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په زمکی کې کوم بدلونونه یا هم تغییر دا تمه سسی وی وی موږ ویل سو چې د جیولوجی په بل بل دورو کې د زمکه پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوجی کوم جوړش چي دي، دغه بدلونونه چي دي د زمکه په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د زمکه د نننې ظاهري جوړش لامل ګرځېدلې دي، او د دغه جوړش له عمل څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې جلګې، دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي، یا هم د دوی څخه منشا اخیستې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه دا ټوله موږ او تاسو ته مکی د جیولوژیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړل سو او پیژندل سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمل څخه د پری کامبر له دورو څخه پیل شوی دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر منځ د کوونکو چې دغه کوم دری چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي، او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمیر دښتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې عصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښته کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه فراه، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل لویدیځ ته د 259 متر دی، خو ډیره لوړه څوکه چې بیا دی د هغه په خپله د هندوکش څوکه ده چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه بیا د 1250 متر لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 259 متر په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې ده درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفې تر جنوبي پورې رسیدلې دي، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، فرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران دشتې چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او قوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټوله سیمې په دې دره کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او عامو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږه ساحه یې نیولې ده. او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پورې او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوې ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمو کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکي حالات چې دي هغه په خپله په بېلابېلو دورو کې رامنځته سوي دي چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلي دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بېلابېلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنه یې پیل شوې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ او تاسو ته برابر کړی دی، او موږ او تاسو کولی شو چې د یو هېواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې ترڅنګ زموږ د هېواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ او تاسو ولوستی چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سیندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډۍ او دښتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټوله طبقات یې د الارزایي د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلوده. د دې ترڅنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستئ چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د عامو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو که درمن زده کوونکو هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هېواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول که درمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوي او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم که درمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شي ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ استاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او که ویالات؟ یعنی تاسو ټوله به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپلو ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.